اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه او رپورټونه او مطبوعاتي کتنې باندې دې غړې برخې ځکه چې لس بجې دی او لس څخه تر یوولس بجو پورې تاسو دا هر څه لرو. مخکې مو ورته وویل چې زه بشیر ګواښ او زما همکار ګلایز به تاسو سره په دې غړې کې یو. تاسو د دې غړې په آخره کې د سولې پر لور خپرونه هم اورېدلی شئ، خو په لومړي سر کې له ګلایز څخه خبرونه.
د پاکستان، افغانستان او امریکایي چارواکو له ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې کړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وایي په عدالتونو د فیصلې ورکولو په اړه هیڅ قسمه فشارونه نشته. او د فلسطیني ادارې مشر فتح ګوند بیت المقدس ته د امریکا مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال د مظاهرو اعلان کړی. د افغانستان، پاکستان او د امریکا په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت لوړ رتبه فوزي مشرانو پرون په سرحدي ستونزو او له ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری بیگا مشال اړیتو ویل چې په غونډه کې د ډیورنډ له پورې غاړې د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه هم خبرې شوې دي. له ترهګرۍ سره پر مبارزه د راکټي حملو چې د پاکستان له لوري کېږي، د ترهګرو پر راتګ چې له پاکستانه راوړي او په نورو مسلو په دې غونډه کې بحث وشو. دواړو خواوو یاداشتونه هم اخیستي چې له خپلو چارواکو سره به یې شریک کړي. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، بلخوا د پاکستان د پارلمان یو پلاوي د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي سره پرون په کابل کې غونډه کړې. دواړو خواوو د سیمې امنیت لپاره په همکارۍ ټینګار هم کړی دی. پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عاقب انصار ویلي دي چې پر عدلیه د فیصلو هیڅ قسمه فشار نشته او نه هم کومي منسوبي برخه دي. نوموړي پرون په لاهور کې د وکیلانو بار اسوسیشن غونډې ته ویل چې د عدلیه پر ایمانداري شک مکوي. د زیاته کړه که چېرې ستاسو خلاف فیصله راغله، نو دا مه ګڼئ چې دا د منسوبې یا لوی عمل برخه جوړه شوې ده. داسې بالکل نه ده او نه هم په راتلونکي کې جوړیږي. موږ ډېر په ذمهواری، جذبې او ایمانداري سره فیصلې ورکو. چیف جسټس دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د جمعې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مخکخ حنیف عباسی په درخواستونو فیصله واوروله چې تر مخه یې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اړه ټول تورونه رد کړل او د یاد ګوند جنرال سیکرټري جهانګیر ترین یې د شتمنیو په اړه د بیلابیل بیانونو په تور نه اهله وګرځولو. جهانګیر ترین پرون د ګوند د عهدې څخه استعفا هم ورکړه. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې د عدلیه د خیالي تنخواه د شتمنۍ په توګه اخیستي، خو د عمران خان کمپنۍ یې اساسي نه دي منلي. نواز شریف پرون لندن ایرپورټ ته تلو نه وړاندې خبر لرونکو ته ویل چې عدلیه د انصاف په معامله کې دوه مخیزه رویه خپله کړي.
عمران خان کے خلاف ہم نے جو پٹیشن کی،
مونږ د عمران خان خلاف پٹیشن وکړو، نو بینچ د هغه وکیل جوړ شو. تاسو خپل په دې معاملې کې فرق وکړی، دا سودا په هیواد کې د خرڅېدو نه ده. نو شریف نن لاهور ته رسی او د دسمبر 15 مبا د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی عام انتخابات د 2013 کال د جولای په 19 کیږي. نو موړي دا خبره پر حکومت د غړو فشارونو په تناظر کې کړی ده. پرون په کوهاټ کې یوې جلسې ته په وینا کې وزیر اعظم ویل چې په قبایلي سیمو کې حکومت د اصلاحاتو عمل شروع کړی وو او دا به سر ته رسوي. د ویل چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیا ډېری پروژې هم پیل کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ له قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ننګرهار د والي له دفتره په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر پرون د خوږیانو ولسوالۍ له یو شمېر مخورو سره کابل کې وکتل. په دې موقعه ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته ځانګړي سپارښتنې کړي چې په خوږیانو او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ضد عملیات تند کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې انتخابات به په خپل وخت وشي او په راتلونکي دوه کلونو کې به د ننګرهار په ولسوالیو کې د بیا رغونې او آبادۍ لپاره مهم کارونه ترسره شي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د امریکا دفاع وزارت د وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو د بریا ستاینه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی چې له کابل سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او د افغان حکومت سیاسي حیثیت ومني. دا خبره د امریکا دفاع وزارت په دې اونۍ کې کانګرس ته د تیرو شپږو میاشتو په یو رپورټ کې کړي. دا لاغي سوده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 28 د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د ستراتیژۍ اعلان کړی وو. دفاع وزارت ویلي دي چې دا رپورټ د دسمبر په 15 کانګرس ته ورکړل شوی او افغان سرچینو دا خبره کړې چې د نورو وختونو پرتله په دې جګړه کې زیاتی کامیابی تر لاسه کړی دي. د جګړو دا راپورونه د جون لومړی نیټه واخلي تر نومبر دیشمی پوری دي. په دې موده کې کې وسلوال طالبان ونه توانیدل چې د ولایتونو مرکزونو لپاره غواخ جوړ شي او مهم ولسوالیو کنټرول یې هم د لاسه ورکړی دي. د دې ترڅنګ افغان ځواکونو د ګڼمیشتو سیمو کنټرول تر لاسه کړی دي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس فتح ګوند بیت المقدس ته د امریکا مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال د غصې ډکو مظاهرو غږ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دسمبر پر شلمه بیت المقدس ته ځي. پرون د مظاهرو غږ په داسې حال کې شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر پر شپږمه بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه د منلو اعلان وکړ. وی ویل چې امریکایي سفارتخانه دغه ښار ته منتقل کوي. د عربي او اسلامي نړۍ ترڅنګ د امریکا ملګرو هیوادونو هم په دې پریکړه غوسه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمېنې په توګه د منلو فیصلې ردولو لپاره د یو قرارداد په مسوده غور کوي. د قرارداد منظورولو لپاره د نهه وټونو ضرورت دی او کچري منظور شي نو کېدی شي چې امریکای ویټو کړي. او اخري خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو د استرالیا او انګلند ترمنځ په پرت کې د اشیز کرکټ سیریز د دریم ټیسټ په دریم اورس استرالیا لوبډله یو سل شپږ سلویښت رنزونو سره مخ کېده. انګلند لوبډلې په لومړي انس کې څلور سوه درې رنزونه جوړ کړي وو. بلخوا د لسو اورونو یعنی ټي ټوینټي ټي ټن لیګ کې نن لومړی سیمی فاینل لوبه د پښتونز او پنجابي لیجنډ لوبډلو او دویم سیمی فاینل د کیریالا کینګز او مراټه اریبینز ترمنځ په شارجه کې کیږي. دا درې محل د مشال لړی خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له ګلای څخور ده. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. افغان او پاکستانی چارواکو پر امنیتی مسایلو خبرې کړې دي. بلخوا کابل ته د پاکستان پارلماني غړي ورغلي دي.
دوی دغه راتک مونږ لبیک مونږ امیدوار یو خوشبین چې کېدی شي دغه دوی راتک د افغانستان لپاره معاشر تمام شي.
د خاصدار ځواک ځینې کسان وایي چې قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره یو ځای شي په دوی کې د زرګونو کسانو نوکری ختمیږي.
سسٹم جوړوي څوک یې چې پولیس څوک دا خبره کو ته مو دې نکات سسٹم خراب دي. د څه خلاف نه یا د قانون د عین خلاف نه یا خو دغه خلاف چې مو مستقبل ړنګیږي.
د مومندو په شفقدر کې څلوېخ کاله مخکې افتتاح شوی سکول تر اوسه نه دی جوړ شوی. حکومت وایي جوړی خو ځایي خلک په یقین نه کوي.
یاره جی دا زبانی جمع خرچ خبري د حکومت نو چې بند نه بدغه یې او تاسو قتل چې سپی پکې لغړی.
او د سولې پر لور خبرونه کې به وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې خبرو پیلولو کې لوی مشکل څه دي.
د ټولو نه عمده مشکلی په وړاندې هغه د بې اعتمادي او فضا ده. پکار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوریدئ شئ. د افغانستان پاکستان او امریکای په مشرۍ ناټو ځواک چارواکو پرون په کابل کې پر ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. پرون شو د خبرو په اړه افغان چارواکي وایي د پاکستانی پوز له لوري پر افغان خاورې د راکټونو په ویشتلو هم بحث شوی او د ترګړې په وړاندې د صادقانه مبارزې لپاره ټینګار هم شوی دی. د دغو درې وړو خو ترمنځ هرو درېو میاشتو کې یو ځل داسې غونډه کیږي. فرشته جرازه یې تفصیل درته وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون له مشر سره د ډیورنډ له پوری غاړې د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه خبرې شوې دي. دولت وزیری وویل د پاکستان لوري زموږ پر خاوره ډزې کېږي، په ځانګړي ډول په ننګرهار او کونړ کې او ځینې وختونه په پکتیا او خوست کې دا ستونزه وي. پر دې زیات خبرې وسوې او وویل سو چې په هر ډول چې ممکن وي باید ډزې بندې سي. پر دې هم خبرې وسوې چې تروریستان چې د ډیورنډ له کرښې راوړي باید یې مخنیوی وسي. د دفاع وزارت ویاند ویل چې داسې نوبتي غونډې په دریو میاشتو کې یو وار د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو استازي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت استازي جوړوي. وزیری وویل تر اوسه داسې نه بریښي چې پاکستاني چارواکو په خپله خاوره کې د تروریستانو د امن سیمو پر ضد اقدام کړی وي. اسلام آباد تر دې مخکې داسې دعوی رد کړي چې د تروریستانو د ځالو پر ضد یې ښه مبارزه نه ده کړې او ځان د تروریزم قرباني ګڼي. دا یادونه ورده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند ویل چې هڅه کیږي چې د پوځي همغږۍ هغه مرکزونه بیا فعال سي چې د ډیورنډ کرښې پر امتداد پخوا جوړ سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپل تازه راپور کې چې کانګرس ته یې وړاندې کړی ویل سوي چې سره له دې چې پاکستاني پوځي عملیاتو د ځینې سختدریځو پټنځایونه ویجاړ کړي، خو د حقاني شبکې په څیر یو شمېر سختدریځې ډلې لا هم په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال امرالله امان بیګا د ازادي راډیو ته وویل چې د باور رامنځته کېدو لپاره باید د سیمې په کچه خبرې وشي. افغانستان ته شایي چې له پاکستانه پوښتنه وکړي چې بالاخره څه غواړي، موږ باید څه وکړو او هغوی باید څه وکړي. هیله لرم چې د ملګرو ملتونو یو منځګړی پلاوی به کار وکړي او یو سیمه ییز کنفرانس به جوړ سي. د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې د القاعده د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې ته ځانګړو ډلو، حقاني شبکې، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، د اسلامي دولت د خراسان ډلې او د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر افراطي او وسلوالو ډلو ځاله ده.
د فرشته جلزی رپورت مورید اوریدونکو هم دې سره تړلې او بل رپورت درورو دا د یو بل وفات یا پلاوی پاړه چې کابل ته تل کابل ته د پاکستان د پارلمان ځینې غړي ورغلي دي او دوی هلته د افغان چارواکو او د پارلمنت د مشر او د نور غړو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. دوی او په افغانستان کې د پارلمنت غړي هیله لري چې د سره بعد د کابل او اسلام آباد ترنګلې اړیکو جوړولو کې مرسته وشي. ناجیا صافی تفصیل درته وایي.
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نه صداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
دوی دغه راتګ ته موږ لبیک وو، موږ امیدوار یو، خوشبین یو چې کېدای شي دغه دوی راتګ د افغانستان لپاره مؤثر تمام شي.
د پاکستاني رسنیو د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا له غړیو جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیقه نیټه نخي، خو وایي دا سفر له وړاندې پلان شوی و چې په وینا یې څو میاشتې مخکې د کابل په زنبق څلور لارې کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډېده. د یادونې ده چې د خبرو اترو دا لړۍ له پولو هاخوا نوم ورکړ شوی، په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول ښودل شوی. د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو له غړیو جوړ د غپلاوي څو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. نږدې دوه کاله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلې دي. کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه تاسو هر ورځ نه هغینټې وړاندې کیږي. د فاټا د اصلاحاتو د عمل په لړ کې د قبلي جنسي او ځینې خاصدار ځواکونه اندېښمن دي چې که داسې وشي او قبلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي نو کېدای شي دوی خپلې دندې یا وظیفې د لاسه ورکړي. یادې وي چې په دې روسیو کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ویلي وو که خیبر پښتونخوا سره قبلي سیمې شاملېږي نو پولیس دومره شته دی، یعنی د پولیسو شمېر کافي دی چې په قبلي سیمو کې هم امنیت ټینګولو لپاره خپل کار ترسره کړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټر.
د قبیلی جنسو د خاصدار زوک وای چې فاټاپ خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي او د پولیسو نظام راوړل شي نو بیا به د دوی نوکری ورسره ختم شي او په زرګونه خاصدار به بې روزګار شي. په دې هکله د شمالي وزیرستان د خاصدار زوک یو صوبیدار میجر مشال ریډیو ته وایي
څلور زره ناپوس خاصدار مشرې د مو په غوړه دو نن مختلف اربیر بندې استعمالی شي سسٹم جوڑا بھی سو کیا جو پولیس سکسک سکسک دا خبر کو تیمو دے نکات سسٹم خارو پی جی نن سے جروا تلا یا دے تجی خلاب نا یا دے قانون دے آئین خلاب نا یا خود دے دغ خلاب یا تیمو مستقبل رانگی جی دے مو بھی جاتی شی او چمرا چمرا خال پتا شے جامع دی اے دغ یہ سب چاپ اعتماد شنی دی وخستی دے دغ مستقبل پشتنا چانا دو کڑی نو میر داوی آئی حکومت پاکستان تا داری پیس کی چتلج کی سوچ تا خال پریر دا سسٹم یہ سیکھ کا تعلیم میں سیکھ کا روڈ میں سیکھ کا چپ اخبل پشو ودا رہا بیازے تو ری ری پتہ گانا مرا خو ظلم دانر سرا سی دے دغ ظلم خلاف اوزا او چھتا و
او د خیبر جن سے د خاصدارو یو نائب صوبیدار سید خان پردے وای
مونگ دے پولیس نظام نہ غواڑو او نہ پکار دے دے مونگ دے پلاڈ و دنی کچ کم زور قانون دے مونگا غا غواڑو مونگ دے ٹول نہ زیات قربانی ور کڑی ٹول نہ زیات پ خو خاصدارو کے
شمالی وزیرستان د خاصدار زواک صوبیدار شیر ولی خان وای
مش خپل خاصداری خپل نکات خپل میراث دا ختمول نه غوړي مش خپل د جلګی سیستم دای د قبایل می راغه موجوده چې کی مادو ووش په تا کولا مش پدا تر کړی دي زیاتای مش نوی نه زمینا نه غوړي مش قبایل غون تبای چې کی مادو کرینا موډنګ دي هسپتالینا موډنګ دي روډینا مخاتم دي خاصدار میز بندے دو در تا وشای چ پنارت و دیر سار شے چ کیما دو پ خاجیر امد ب قربانی ور کڑی دو شہیدون میں شوی دی پیشا چ پوش مند میں شہیدون شوی دی دے پولیٹیکل جڑ با کرسی مند میں قربانی ور کڑی دو دو کرسی میں بچ کڑی دو مو شہیدون پ ور شوی دی پولیس میز نہ گوڑی پولیس نظام نہ گوڑی میز تا علی وی رو کو خود میز خصی با درون پ انڈر دے خسادور پ انڈر شوی دا دے میز سارا وی میز سارا دے ڈپ ٹیپ
دا خاصدار پ داس حال کی پ احتجاج دی چ پ دی رستو کی د فاٹا د اصلاحات و عمل کی تندی راغلی د خیبر پولیٹیکل چارواکو تصدیق کړی چې دوی ته د وفاقی حکومت لخوا یو لیک راستول شوی چې پاغه کې ترې په خیبر جنسی کې د پولیس سټیشن یا د تانو لپاره د مناسب ځایونو کتو غوښتنه شوې ده خو چارواکو د خاصدارو د راتلونکي په اړه لاس نه دی ویلی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسی.
دا مشال رادیو
دا اتوار دا ورځی
اونیس پروگرامونا
دا سولی پلور
پا پاوکم یو لسو بجو
پرگنه
پا دولس نیمو بجو
تولنا او سخت دریزی
پا پاوکم یو بجا
دا مسافر و گڑه
پا تمنیتا دا پاسا یو بجا
حجرا
پا تمنیتا دا پاسا دو بجو
هارون بچا هنری گڑه
پا دو نیمو بجو
دا مشال مرکا
پا در نیمو بجو
دا باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مومندو په شبقدر کې یو داسې سکول یا ښوونځی دی چې څلوېښت کاله مخکې ویل شو چې د بجوړیږي افتتاح شو خو بیا جوړ نه شو. ځایي چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې دا ښوونځی جوړ کړي خو خلک وایي چې دا سکول د هغو ګڼو سکولونو یا ښوونځیو نمونه ده چې حکومت د تعلیم خواته توجه نه کوي. شنواز ترکزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په کانګړ کلي شوقدر کې څلوېښت کاله وړاندې جوړ شوی سرکاري پرایمري سکول تر دې دمه شروع نه شو چې د سیمو اوسیدونکي وایي که دا سکول په خپل وخت سره شروع شوی وي نو ممکنه ده چې د سیمې ولس له پخوا را هسې تعلیم یافته وي او نن یې ډېره ترقي کړې وي. میا ظاهر شاه وای چې هغه په کال 1900 کې تر د لسم جماعت پر سبق ویلی او ډیر مشکلات ورته ده چې ډیر لرې به سکول ته تلو. بیا چې دا سکول جوړ شو نو هغه ډیر خوشاله چې د کلي ماشومان به سبق ووای خو سکول شروع نه شو.
د مالک او د حکومت اختلاف راغی هغه همداسې په مجمله کې پاتې شو.
یاره جی دا زبانی جمع خرچ خبري
دا حکومت د سکول ته پوسو کی دا ماسٹر ته پوسو کی دا آبادی ته پوسو کی ل دې سکول نه اینه چې دې کې سبق ویل شی او هغه برابر ربط ایم تر سی دیو کنه نو چې باندې نه بدغه یو تاسو قتل چې سپی پکې لغړی چې چا وس نه نو هغه جیبه دې پندونه مندونه پټو کې پتره متره راټولې او بس غریبانا
وقاص احمد خان د پیښور په اسلامي کالج پونتون کې د ماسترې ډیګری کې وای چې که هغه د کلی څوک مالدار وي نو خارونو ته سبق لاله شي خو غریبانا یې بیا به تعلیم پاتې شي
ما شومانو تکلیفي او د دې د وجه چې کم دې کله ډیرې تا کله یو خوا کله بل خوا چې کم دې دغه کی دې نه علاوه چې کم دې بیا ورته د جان ان جانې هم مسلې د دې د وجه چې کم دې ډیر ما شومان به تعلیم پاتې شي کله چا وس کیږي نو هغه ته تعلیم به کی کله چا وس نه کیږي هغه به همداسې به تعلیم پاتې شي
نو هم د دې سیمه نه ټاکلې شوې د صوبای اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدي سره مې رابطه وکړه او د ولس دغه غوښتنه مې ورته وړاندې کړه
ان شاء الله د متعلقه حکمونه اړین به معلومات کوم او ان شاء الله د دې سکول هر یو شی پوره دي نو دا څه مسله به ان شاء الله نه سټارټ کوو کې کله کله پلاتفورم څه به کیږي نو دا به هغه ویم ډیو ته چې دې سو کار پورې نه یو ورته دی ټینګ کې او سکول کولو کې
عارف احمدي ومنله چې په سیمه کې دا سي اورښو سکولونه شته دي خو د حکومت کوشش ته چې دا سي سکولونه پیدا کړي یا یې ختم کړي او یا یې بیا شروع کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دوه ایتیا ده پښتې مونږ به چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کرے دیر چرچنو دیر گودوارو مکمل حفاظت مکان
زمنگا جنرل چکن دی پاگی بانی ما اقلیتون تر ٹکٹ ور کئی
دی بلاس کلی ہے مونگا پختل داو چکنی دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې اوس تاسو ته مطبوعاتي کتنه درورو د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر او د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویلي هغه ته ښکاري چې د حکومت پر ضد لوی سازش روان دی او کېدای شي چې له حکومتي غړو د استعفاګانو غوښتنې وشي په پاکستان کې ځینې څېړونکي بیا وایي دوی داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې ځینې قوتونه موجوده جمهوري حکومت ختمول غواړي او زیات امکان دی چې په را روان کال کې عام انتخابات په خپل وخت تر سره نشي په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد خبرو
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیرې چهار شنبې په ورځ له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل په تیرو درو میاشتو کې چې څه وشول هغې جمهوریت ته سخت زیان رسولې او فکر نه کوي چې اسمبلی به خپله پنځه کاله آئینی موده سر ته ورسوي خبریال او څېړونکي ماروی سرمد وایي په مارچ میاشت کې د سینټ د انتخاباتو وړاندې ځینې قوتونه غواړي چې د مسلم لیگ نون اکثریت ختم کړي او د دغې لپاره په مختلفو لارو کار روان دی
فیض آباد دھرنے کے بعد جو سب سے خطرناک چیز ہو رہی ہے
د فیض آباد د درنی رستو د یو خطرناک صورتحال پیدا شوی چې غیر جمهوری قوتونه د قومي اسمبلی غړو نه په زوره د مستعفی کېدو غوښتنه کوي او بل دوی ته په غونډو کې د ګډون نه کولو هم ویل کیږي کچری د یوې صوبې اسمبلی هم ماته شوه نو د سینټ انتخابات به نه کیږي ډیر خلک د امپایر د ګوتې پورته کېدو ته هم په انتظار دي زما د اطلاعاتو تر مخه سپیکر یا صادق ته د غلام بیبي بروان استعفا ملاو شوې ده د لومړی داسې استعفا ده نو که د قومي اسمبلی غړي په زیاته شمېره کې مستفی شول بیا خو به قومي اسمبلی هم ماتولی شي او داسې هم امکان شته چې یو ګوډاګي حکومت جوړ کړل شي هغه به د څه وخته پورې حکومت وکړي او بیا به د انتخاباتو اعلان وکړي بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په لندن کې د میډیا سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې قومي اسمبلی یا حکومت به خپل قانوني موده پوره نه کړی شي خو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي د سپیکر ایاز صادق خبره په ځای ده
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر چې کومه اندېښنه ښکاره کړې ده هغه بې ځایه نه ده ځکه چې دلته چې کوم غیر ډیموکراتیک یا ډیموکراسۍ یا جمهوریت مخالف قوتونه دي او وی چې د لوبه ګرمه کړی دا تاسو دې د درن کال دی چې په شکل دې اسکالو او وی د حکومت راغورځولو لپاره لګیا دي. خو دا ښکاري چې هدف صرف حکومت نه دی، هدف د موجوده آئینی نظام دی او غرض دا دی چې دا چې شرایط داسې حالات پیدا شي چې په هغه کې انتخابات ونشي او د اسمبلۍ اوسنۍ اسمبلۍ چې ماتې شي او هغوی داسې یو نظام جوړ کړي چې هغې کې د خپلې خوښې بدلونونه په آئین کې اساسي کارونو کې
د پاکستان سپریم کورٹ د تیرې جولای میاشت کې د پیراما اسنادو په قضیه کې د میا نواز شریف د نااهلۍ فیصله واوروله چې دا شان هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړل شو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نست ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ټول ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو همدا اوس موږ اوریدلای شئ او زموږ له مشال ریډیو څخه تاسو ته هر ورځ نه غنټې خبرونه کیږي. د پاکستان د سفران وزیر ویل دی چې پاکستان کې میشته غیر رجستر افغان کډوالو ته د نوم لیکنې په وخت ورکړل کیدونکو کډونو ختمېدو نیټه لیکلو پریکړه شوې ده. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په دې اړه ورته د وزارت لخوا داسې څه نه دی ویل شوي. یاد وي چې تر دې مخکې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په پاکستان کې میشته د رجسټر کډوالو د استوګنې موده به وغځي یو کنه. دا موده د دې میاشتې یعنی دسمبر د میاشتې تر اخره پورې ده. احمدالله په دې هکله نور تفصیل لري.
د سفران وزارت یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په کاډونو د ختمېدو نیټه څلور میاشتې لیکلو لپاره ورته د بارانو چارو وزارت او ځنې نورو متعلقه ادارو لخوا هدایت جاری کړی شوی دی. د نوموړي په وینا چې لوړاندې څخه کوم کاډونه به د ختمېدو د نیټې ورکړل شوي دي نو په هغې به د شناختي کاډونو جوړولو قامي ادارې نادرا لخوا دغه نیټه پر همدغه کاډ د یوې ټاپې په شکل لیکل کیږي. د ذکر دا چې په پاکستان کې میشته غیر راجستر کډوالو د نوم لیکنې ازمایشي پړاو د شلمې نیټې نه په نوخار او اسلام آباد کې پیل کړی شو خو په رسمي توګه دغه پروسه د اګست له شپاړسمې نیټې شروع شوه. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله وایي چې حکومت لخوا ورته داسې هیڅ نه دي ویل شوي چې غیر راجستر کډوال د نوم لیکنې وروستو د څلورو میاشتو لپاره په پاکستان کې پاتې کېدی شي.
تر اوسه پورې په دې باندې انکوایري ډیټ نشته دی او داسې کوم هغه پروسیجر هم نه دی هغه شوی چې دوی به په څلور میاشتو کې کار په څلور میاشتو کې وباسي نو بیا د رجسٹریشن مطلب څه دی دونه به خرچه کول او رجسٹریشن کول نو دې خو ګټه نشوه په څلور میاشتو کې کته یو سړی وباسي نو به د دې نه چې رجسٹر کوي خو اگزیکټلی ورته وایي چې لاړ شي نو داسې کوم هغه نشته دی فلحال.
د دې پوښتنې په جواب کې چې تر اوسه څومره غیر راجستر کډوال رجسٹر کړی شوی او د نوم لیکنې دا پروسه به تر کوم وخته جاری وي ذبیح الله وایي
دا به ان شاء الله د جنوري پورې روانه وي. ان شاء الله جنوري میاشت کې رجسٹریشن کیږي. تر اوسه پورې 500,000 پلس خلک رجسٹر شوي.
وړي په وینا چې د غیر راجستر کډوالو د نوم لیکنې لپاره دا وخت په ټول ملک کې یو سینټر فعال دي چې پکې یو لس په خیبر پښتونخوا 15 په بلوچستان 3 په پنجاب او یو په سند او اسلام آباد کې دي. د یادونه دا چې د 2019 کال فروری په دویمه اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان او یو ان ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې د اړخیز غونډه کې په پاکستان کې میش د غیر راجستر افغان کډوالو د رجسٹریشن فیصله کړې شوې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو
د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه اوریدل شي. د خبرونو د لنډیز وخت نږدې شوی لسنیمې بجې شوې. له ګلاس خبر خبرونو لنډیز وارو د غیر سلام ډیر رپورټونه او خبرونه شته. تاسو موږ سره اوسئ. لومړی ګلاس د خبرونو لنډیز وارو.
افغانستان پاکستان او د امریکا په مشرۍ د قاتل ملاتړ ماموریت لوړ رتبه خوځې مشرانو پرون په سرحدي ستونزو او له ترهګرۍ سره په مبارزې خبرې وکړې. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیري بیگا مشال اډې ته کړې. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې پر عدلیه د فیصلو هیڅ قسمه فشار نشته او نه هم کومې منصوبې برخه دي. نوموړي پرون په لاهور کې د وکیلانو بار اسوسیشن غونډې ته ویل چې د عدلیې پر ایمانداري شک متوي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف وایي عدلیه د خیالي تنخواه د شتمنۍ په توګه اخیستې او خود عمران خان کمپنۍ د اساسي نه دي منلي. نواز شریف پرون له لندنه پاکستان ته ستنېدو وړاندې خبر اعلان کوي چې عدلیه د انصاف په معامله کې دوه مخیزه رویه خپله کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې حکومت په خپل وخت پوره کوي او عام انتخابات د 2013 کال د جولای په 15 کېږي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د پارلمان سپیکر آیا صادق جیو ټیوب ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت به خپل وخت پوره نه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ننګرهار د والي له دفتره په خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر پرون د خوږیانو ولسوالۍ د یو شمېر مخبرو سره په کابل کې وکتل. د امریکا دفاع وزارت د وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو د بریا ستاینه کړې او پر طالبانو یې زور راوړی چې له کابل سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او د افغان حکومت سیاسي حیثیت ومني. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس فتاګون بیت المقدس ته د امریکا مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال د غصې ډکو مظاهرو وکړې او د آسټرالیا او انګلند ترمنځ په پرت کې د ایشز کرکټ سیریز د دریم ټیسټ په څلورم ورځ آسټرالیا لوبډلې تر اوسه پورې د اتو لوبغاړو په زیان 6.25 رنزونه جوړ کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګلایاز تاسو د خبرونو لنډیز وایو. له اسلام آباد به اوس تاسو سره زهیر د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټی کې وایي.
نن دوه نوې نیوز ورځپاڼې خپلې ادارې په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې په فاټه اصلاحاتو بل باندې د حکومت او اپوزیشن یا مخالفو ډلو ترمنځ ځنډ ختم نه شو او مخالفو ډلو پرله پسې 15 ورځې په دې مسله باندې د قومي اسمبلی د غونډې نه واک اوټ وکړو. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویلي وو که حکومت دا مسله هوار نه کړه نو دی به یې پخپله حل کوي، خو بل طرف ته حکومت د خپلو دوو سیاسي پلویانو جمعیت العلماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په وجه باندې دغه اصلاحات مخ په وړاندې نشي بوتلې. ادارې زیاتوي چې د حکومتي ګوند لخوا په فاټ اصلاحاتو باندې د سرتاج عزیز په مشرۍ د کمیټې له مخه 95% قبایل په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدل غواړي او پاکستاني شناخت غواړي. نو په داسې حال کې پاکستان مسلم لیگ نون لپاره دا یو ډېره ښه موقعه ده چې دا عمل سرته ورسوي او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. ادارې اخري کلي کې حکومت له پکار دي چې فاټ اصلاحاتو بل له قومي اسمبلی پاس کړي. ادارې اخري کلي کې حکومت له پکار دي چې فاټه اصلاحاتي بل له قومي اسمبلی پاس کړي او په خپل مشکلاتو کې کمی وکړي او باید چې دې لړکی د ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا او مشوره وکړي او په ګډه سره دې مسلې ته توجه ورکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د پاکستان د لوی عدالت لخوا د دوو اهمو مقدمو فیصلې راغلي چې د پاکستان په سیاست به ډېر اثر وغورځوي. ادارې وړاندې لیکي په دې فیصله کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په ضد تورونه رد کړي شول او نوموړی اهل وګرځول شو. په کومه چې پاکستان مسلم لیگ نوم ټکونه کوي چې دا فیصله یو وړ خیزه ده. د ادارې په وینا په قومي سیاست باندې د دې فیصلې به په فوري توګه د اثرات وي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې به امیدواران د خپلې آمدنۍ او اساسو ګوشوارو کې ټګین نه کوي او دا رنګ به یو شمېر نور اثرات هم وخت په وخت رامنځته کیږي. ادارې اخري کلي کې پکار ده چې سپریم کورټ یوازې دا عمل د سیاستدانانو پورې محدود نه کړي بلکې نورو ریاستي او قومي ادارو او ټولو څانګو پورې وغځوي چې پاکستان د ترقۍ په لور روان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. ډان ورسپانې د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید درې کاله پوره کېدو او د ترګرۍ ضد د پاکستان د حکومت هڅو په اړه اداریه لیکلې ده. بلخوا ای ایف پی خبری اژانس د داعش ډلې د فعالیتونو او دې ډلې کې د پاتشو غړو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته انیسه اجمل وایي.
ډان وسپڼه لیکي د پېښور آرمی پبلک سکول د برید درې کاله پوره کېدو وروسته هم دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د دې پېښې وروسته د سخت دریسۍ او ترهګرۍ ضد حالاتو کې بدلون راغلی دی او که نه. وسپڼه لیکي دا د خفګان خبره ده چې د آرمی پبلک سکول د متاثره شوو د جذبو قدر نه دی شوی. د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. وسپڼه لیکي نېشنل اکشن پلان په هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریسۍ ضد د مبارزې لپاره د تفصیلي لارښوونې پر ځای واسي د ارادو بیانونه دي. د ادارې په خبره نېشنل اکشن پلان مهمه دی ځکه چې دا په پا پاکستان کې په لومړي سل د سخت دریسۍ د ګواښونو ضد د یوې نظامي مبارزې هڅه وه او له دې د قومي معاهدې څرګندونه کېږي. ډان وسپڼه لیکي که څه هم په موجوده وخت کې د ترهګرۍ ځینې قسمونه کم شوي خو د سخت دریسۍ ګواښ د نورو پرتله دا مهال تر ټولو زیات دی. وسپڼه لیکي د ترهګرۍ ضد د پاکستان صوبایي وفاقي حکومتونو پوست په مکمله او جامع توګه پاتې راغلي دي. وسپڼه لیکي په پاکستان کې تر هغه ترهګري نشي ختمېدی تر څو چې سخت دریسۍ له منځه وړل شوي نه وي. ډان وسپڼه د ادارې په اخره کې لیکلي د آرمی پبلک سکول وژل شوو ماشومانو ته د درناوي ورکولو لپاره باید د سخت دریسۍ ضد مبارزه وکړل شي او هغې ته ماتې ورکړل شي. بلخوا ایف پی لیکي په داسې حال کې چې داعش ډلې په شام او عراق کې ځینې سیمې نیولې، د نړۍ څخه شاوخوا 40,000 کسان له دې ډلې سره د وسلې راوچتولو لپاره هلته تللي دي. اشاس لیکي د داعش په سلګونو غړو په اړه دا باور کېږي چې اوس هم د ځان بچ کولو لپاره هڅې کوي. د مغربي هیوادونو ملاتړ لرونکو د شام ځواکونو او د عراق اتحاد پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې دي. خو اشانس له پوښتنې راپورته کولو سره لیکي چې له پاتې غړو سره به څه کېږي. اشانس لیکي د داعش زیاتره غړي په شدیدو نښتو کې وژل شوي دي خو د امریکایي کارپوهانو په اند زیاتره غړي بچ پاتې شوي دي او د راتلونکي لپاره خطر دي. په سټریټیژیکي او نړیوالو چارو مرکز کې کارپو تھامسن سینډرز اشانس ته ویلي زیاتره وسلوال له نورو جهادي ډلو سره شامل شوي دي. نوموړي زیاته کړه له مراکش، سعودي عرب، روسیې او یمن سره تعلق لرونکي د داعش لږ تر لږه اتیا غړي د مې میاشتې راهیسې د داعش په مشرۍ ابو سیاف وسلوال ډله کې شامل شوي دي. دا ډله په جنوبي فلپاین کې له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. د افغانستان په جوستیان ولایت کې ځینو ځایي خلکو ایف پی ته ویلي چې د فرانس او شمالي افریقا سره تعلق لرونکي د داعش ډلې پخوانیو غړو چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي هلته یې کیمپ لګولی دی. اژانس لیکي داعش ډله په شمالي افریقا لکه لیبیا، سومالیا، یمن او ځینو نورو ځایونو کې د شخړو لپاره انتخاب لري چېرته چې له داعش سره اړه لرونکي جهادي ډلې پر تشدده فعالیتونه کوي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبر پختونخوا په یو شمیر ښارونو کې ټولنیزې شبکې او د موبایل ټلیفون د پیغامونو اپلیکیشنونه لکه واټساپ د آیس او نورو نشي موادو د اخیستو لپاره کاري. د ټولنیزو رسنیو فعالانو په نشو روږد ځوانانو د زده کوونکو مخدره موادو ځینو سازمانونو مشرانو د دې موادو د خرڅلاو د نوو طریقو په اړه مشال ریډیو ته معلومات ورکړي دي او په دې اړه یې ویلي دي که حکومت مخه ونه نیسي نو دا په یوې لویې ستونزې بدلېدای شي. په دې هکله د اسرار العالم مومن دا ځانګړی رپورټ اورو چې د آیس په نشي د روږدي یو ځوان په غږ شروع کیږي.
دا هغه 19 کلن ځوان دی چې له 19 میاشتو راهیسې د آیس په نشه اخته دی. په پېښور پوهنتون کې د سیول انجینیرینګ زده کوونکی د ملکنډ سیمې دا ځوان نه غواړي نوم یې خپور شي. دی وایي د نشه یي توکو ترلاسه کولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. هغه نشه یي توکي د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک له لارې لاسته راوړي. د هغه په وینا په فیسبوک کې ځینې پاڼې او ګروپونه شته چې دوی پرې د نشه یي توکو د قیمت تقسیمولو لپاره د نورو سره رابطه کوي. نوموړی وایي په ټولنیزو رسنیو د دې توکو ترلاسه کول ځکه اسانه دي چې د خلکو نوم او پیژنګلو نه معلومیږي. دا وایي د آیس نشه یي توکو ترلاسه کوونکو او کاروونکو کې ډېری یې زده کوونکي هلکان او جینکۍ دي.
مختلف
نوموړی وایي د ملګرو په وینا یې دغه نشه د دې لپاره شروع کړه چې له دې سره ستړیا ختمیږي او حافظه تیزیږي. خو اوس چې د دې نشې له وجې په ټول وجود کې دردونه دي، له احساس کمزری سره مخ دی، مور پلار او خپلوانو سره هر وخت په جنگ وي او پر خپل ژوند تنګ شوی. د نشې توکو اخیستلو او کارونې لپاره د انټرنیټ کارول نوې لاره ده. دې کار د فعالانو پام ځان ته راړولی دی. له نشې توکو پاک ملکنډ په نامه د غیر دولتي ادارې مشر سبحان علي وایي دوی په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ډلې تعقیب کړې دي چې د لارې یې ځوانان نشې توکي ترلاسه کوي.
نو هغه همونګا سوسو ګروپونه چې هغه مونږه د رکړل دا غوږه معلوماتو کړله کوډ ورس کې دوه خپل لږه کوي خبرې اترې کوي او لین دین به کوي. نو هغه هم زموږ سره سکرین شاټ هم شته راغې ګروپونو راته معلوم دي. بیا پرې کې چې کله دوم د تاریخ لکوړي زور واغې سلونګه پکې سوشل میډیا باندې خلک آیس کړل چې بیا پلانګې دي پلانګې دی دا را پلانګې محکمې سره تعلق ساتي. دې چې دا آیس مین ډیلر دی او د دریو په ذریعہ باندې دا زهر خلکو لاسو ته رسي. موږ خبره قاعده دا غو نمونه ایڈریس او دا غو موبایل نمبر چې دا غو په سوشل میډیا باندې وایرل کړل یو چلولې. نو دا غي نفس بیا چې نو دا ورس اپ ګروپ او هغه باندې اکټیویټیز چې هغه راغو تقریبا جره نش برابر شولې.
په خبر پښتونخوا کې د پیغامونو لګلو مشهور اپلیکیشن واتس اپ هم د نشه یي توکو د خرڅلاو او کارول لپاره په پراخه توګه کاریږي. د نشه یي توکو مخنیوي لپاره د پیښور په ذریعه یونیورسيټي کې کارکونکو اداره د ژوند ژغورنې زده کوونکو سازمان مشر واجد خان وایي دا د زده کوونکو لپاره اسانه لار ده.
د خپل کانټیکټ یا نمبر دی یا واتس اپ دی بس یو کس ترو هغه پیژني ټول هغه چلی بس د پون خو نن سبا چا سره دی نو کانټیکټ میسج یا کال کول هیڅ غټه خبره نه ده او دغه شی بیا رسیږي.
په نشه یي روکدو کسانو سره کارکونکو ادارې د دې کار لپاره د ټکنالوژي پر استعمال اندېښمن دي ځکه چې د دې ډېر استعمالونکي جینکۍ دي. په پېښور کې د حق اواز په نامه اداره کې د نشیانو علاج کیږي. د دې مشر محمد شفیق وایي دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 15 لک کسان په مختلفو نشو اخته دي چې په کې نږدې 2 لک یوازې په خیبر پختونخوا کې دي.
دې کې زیاته نشه چې دنو هغه د آیسو د خپل نمبر په ځای د پورټل دی الکان او جنکه په تقریبا نن سبا 20% تر رسیدلې دي. جنکه دې لري نن سبا مکه خو په کې لګي خو دې لري نن سبا.
واتس اپ کې یو تن کول شي د میسجونو پټول لپاره کوډ وکاروي یا هم ورته وخت وټاکي. په دې معنی چې یو میسج یا پیغام د خپل ټاکلي وخت وروسته ورانیږي. زیولا همدرد چې په ټولنیزو رسنیو یې څېړنه کړې وایي دا له پولیسو زیات د استخباراتي ادارو کار دی چې له دې لارې د نشه یي توکو مخه ونیسي. د هغه په خبره د استخباراتي ادارو چارواکي د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي د هغه د موبایل او کمپیوټر د لارې معلومولی شي.
د آی پی اډرس نه پته لګي چې د سړي د کبځې نه آنلاین دی. بل دا چې چا سره موبایل یې هغه پته لګي چې د وخت کې دا موبایل پلانکی دی کې استعمالیږي. دغه نمبر دی نوکه واتس اپ نمبر دی ته دا پته لګي چې دا نمبر چې کوم دی په پلان کې موبایل کې یو پلان کې لکه استعمالي چې کوم د انټيليجنس کوم ادارې دی دا د غي زیاتره کار دی او چې هغه په سرولو کې چیلنج وخت کې او ګراس روټ لیول باندې پرې وځي باندې داسې وشه.
که څه هم فعالان چارواکي پر بې پروايي تورنوي، خو د ملکنډ ضلع د بډخیلي مرستیال کمشنر خورم پرویز وایي چې دوی په دې وروستیو کې یو شمېر د نشه یي توکو خرڅوونکي نیولي او د مشال ډیو د رپورټ پر اساس اوس بیا خپل عملیات پیلوي. نکه د ټولنیزو رسنیو دا قسمه استعمال په اړه له تاسو سره کوم معلومات وي نو موږ ته یې راکړه، موږ یې همدا اوس پر اساس کاروای کوو. مشال ډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه د ملکنډ سیمې ته نشه یي توکي له ملتان، پېښور، کوټې او سوات ورول کیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، اوس هم د سولې پر لور اونیزې خپرونې وخت رارسېدلې. په دې خپرونه کې افغانستان کې د سولې لپاره پر نوو هڅو خبرې شوې دي. راځئ چې وایو
د سولې پر لور.
د افغانستان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره ګڼې هر اړخیزي هڅې پیل کړې دي. د افغانستان سولې علي شورا غړي بلابیلو ولایتونو ته ځي او د قومي مشرانو ترڅنګ دینی عالمانو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي. په دې نو هڅو کې یو خبره دا هم ده چې افغان چارواکي وایي طالبانو سره بغیر له شرطه خبرې کول غواړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواکم، هر کله مکوم. اوریدونکو، په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویل چې طالبان باید د افغانستان اساسي قانون ومني او اصلي پر ځمکه کې دي. د جنگ بندۍ شرط او وړاندیز هم شوی و، خو دې هر څه طالبان د مذاکراتو پیلولو لپاره نه و قانع کړي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تیار دی چې طالب وسلوالو سره د خبرو تر پیل مخکې کم شرط کې نږدي. د دې شورا یو مشر غړی حبیب الله پوزی په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و. هغه هلته په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت دروازې د طالبانو په مخ خلاصې دي. نوموړی زیاته کړه چې اوس له جګړې څخه د لاس اخیستو لپاره طالبانو ته تر بل هر وخته ښه حالات برابر شوي دي.
د افغانستان حکومت د مذاکراتو د پیلولو لپاره هیڅ بې شرط نه لري، بلکې غواړي چې بې له کوم قید و شرط له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي او همداشان توقع لري چې د مذاکراتو او خبرو اترو د پیلولو لپاره طالبان هم کوم شرط وړاندې نه کړي. د افغانستان حکومت او د سولې شورا حتی دا انګیزه هم آماده او چمتو ده چې کوم میکانیزم چې طالبانو ته قابل د قبول وي او غواړي دي هغه میکانیزم له لارې خبرې پیل کړي، موږ له دې سره هم موافقه لرو.
د سولې پر لور.
تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په همدې مهال د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده. نږدې هر ورځ د طالبانو لخوا چاودنی او د افغان او بهرنو ځواکونو لخوا عملیات کیږي. نو په داسې حالاتو کې آیا مذاکرات پیلېدلی شي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر غړی او د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي د سیاسي روغې جوړې د هرې هڅې پیلولو مخکې باید دواړه خواوې د افغان ولس ګټې په نظر کې ونیسي او په دې توګه لږ تر لږه د مقدماتي خبرو لپاره نیغ په نیغه سره کښېني.
له ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادي یوه فضا ده. د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ یو بې اعتمادي وجود لري. په کار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي. د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ د بې اعتمادي یو فضا وجود لري. دغه بې اعتمادي د یو قوي ډیپلوماټیکو هلو ځلو په نتیجه کې نور باید پای ته ورسیږي او د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولی شو چې هم په دولتي سطحه باندې له یو تعداد هیوادونو سره او هم چنان کولی شو په داخلي بعد کې موږ د وسلوال مخالفینو سره خپل مشکل حل کړو.
سو بیو پخپل پر لکی دا سی پلم بو ولار دزان پتما شو والا
بشیر گواکی مو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یی به ادارې د بشریت لپاره لیدلور یا ویژن فار هیومنټی د 13 نومبر په 15 خپل رپورت کې ویل چې په 2014 کال کې ترګری د نړۍ ډیرو زپل هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان په 15 نمبر دی. لومړی هغه عراق خودل شوی. د رپورت کې د ترګری لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبی بنسټ پالنه په ګوته شوی. په ټوله کې افغانستان کې د دفاع وزارت تر مخه شل نړیوالې ترهګری ډلې فعالیت لري. نو په داسې حالاتو کې باید د جګړې د ختمولو لپاره څه وشي؟ آیا د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان ستراتیژي پکار ده؟ څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي هره وسلواله ډله بیل بیل خاصیت لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي پرې ځان تر پوهولو وروسته ورته ستراتیژي جوړه کړي.
د افغانستان په تازه کې کډر تویم دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وکړو. طالبانو په کیس کې د کوم تر ټولو بهتره لارې سولې مذاکرات دي، او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
د سولې پر لور
امریکایي او افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوي او دا د دې سبب شوی چې جګړه اوږده شي. دوی په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور شتون او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي ترهګري یوازې په صادقانه کار سره ختمېدلی شي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردی او دریز لري چې کولی شي افغانستان کې د طالبانو سولې مذاکراتو کې د خپل وس مطابق همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو رغول د ترګری سره مبارزې لپاره مهم ګڼل کیږي. خدا کار څنګه کیدی شي؟ په دې اړه مو د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې آیا ممکن ده کابل او اسلام آباد د سولې لپاره په ګډه کار وکړي؟
موږ د خپل حکومت پر مهال پالیسی درلوده چې پاکستان باید د ګاونډیانو سره داسې اړیکې ولري چې خواو شامو د دښمنانو پر ځای دوستان وي. د حکومت له لومړي سره دا تاثر ورکړ چې له چین بغیر ټول ګاونډیان زموږ دښمنان دي. هند خو پخوانی دښمن دی، کابل یې هم دښمن کړ. ایران سره ډېره دوستي نشته، یوازې چین دوست ګڼل ښه ستراتیژي نه ده. افغانستان سره اړیکې باید مخامخ جوړې شي. د واشنگتن لالاري باید ورتران شو. موږ واشنگتن سره اړیکو ته هم د کابل سره د تعلقاتو لمخي ګورو. دا هغه څه دي چې اوس بیرته پر موږ راګرځي او خراب اغیزه کوي. د پاکستان اوسنی حکومت پر پیښو د غبرګون خودلو بهرنی پالیسي پر مخ بیايي، په تیاره کې لاس وهي.
خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو له ملاتړ لاس والي او طالبان د سولې خبرو ته په حاضرولو سره د سیمې امن لپاره خپل خ نه توخی. او پاکستان تر اوسه ولې داسې نه دی کړی؟
لومړی باید نړۍ پر دې پوه شي چې طالبان د پاکستان په جیب کې نه دي. که داسې وي نو پاکستان به په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر مهال ډیورنډ کرښه رسمي کړې وه. په بهر او پاکستان کې ډېر خلک دا غلط باور لري چې طالبان زموږ موسیقي ته ناسي، خو پاکستان په دوی یو څه اثر لري. اسلام آباد کې بهرنۍ پالیسۍ جوړونکي ګڼي چې د همکارۍ لپاره باید وخت مناسب وي، خو زه وایم چې دا وخت ښایي له وار د مخه تېر شوی وي. که موږ یو
څه کولی شو باید لس کاله مخکې مو کړی وي یا مو باید پرون کړی وي. مانا دا چې که یو څه کولی شو باید وی کړو، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره حالات نور خرابېږي.
هنا ربانی کار، تاسو ویل چې که پاکستان په طالبانو کنټرول درلود نو د هغوی د حکومت په مهال به پی ډیورنډ کرخه دوی رسمي کړې وه. افغانستان دا کرخه نړیواله پوله نه مني، نو آیا دا اوس چې کومه جګړه روانه ده د دې لامل دا دی چې افغانستان ډیورنډ کرخه نه مني؟
نه، بیخي نه. نه غواړم چې زما خبرې غلطې تعبیر شي. هغه ما یو مثال ورکړ چې ثابت کړم چې که خلک فکر کوي چې طالبان د پاکستان خواږه دوستان یا ساتونکي دي، نو زه وایم چې داسې نه ده. ما دا یوازې مثال ورکړ چې ډیورنډ کرخه د پاکستان لپاره لوګه د مهاله یو موضوع ده. فکر کوم دا یوه سمه ارزو ده. ګوره، د هند سره موږ د کشمیر مسأله لرو. ډیورنډ کرخه هغې مسئلې ته نه رسي. دا ډېره د حل وړ ده. د تیر افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم موږ دا خبره کړې وه. هغه ته مو ویلي وو چې که ته غواړې دا مسأله هم داسې بې حله پاتې شي نو سمه ده، موږ دې سره څه ستونزه نه لرو. دا باید د پاکستان خلاف ونه کارول شي. هر هیواد غواړي چې داسې متنازعه مسایلو ته حل راووسي. موږ دا کار د اعتماد سازۍ لپاره غوښت. داسې نه ده چې ډیورنډ کرخه د پولې په توګه فعالیت نه لري، لا وار د مخه د پولې په توګه کارېږي. خو که تاسو غواړئ چې هم داسې وي نو سمه ده. پاکستان له دې څه لاسته راوړنه نه کوي.
هنا ربانی کر، افغان حکومت غواړي چې طالبان د سیاسي بهیر او بیا د حکومت برخه شي، نو آیا د اړیکو ښه کولو لپاره داسې نه شي کېدی چې پاکستان د افغانستان غوښتنې ومني او طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي او د هغې نه وروسته بیا په نورو مسایلو خبرې وشي؟
بدبختانه د طالبانو په مسأله کې امریکا او افغانستان هم خپل کار سم نه دی کړی. د طالبانو سره مذاکرات باید داسې نه وي چې هسې په خوله ووایي. باید دوی په څرګنده ویلي وي چې طالبانو سره مذاکرات کوو، خو دا واغه به ورته ورکړو. مطلب مې دا دی چې ټول تور پر پاکستان لګول د امریکا او افغانستان لپاره ډېر آرام کار دی چې کوي. زه دا وایم چې کله افغانان د طالبانو سره مذاکرات ته کینی نو دوی ځان سره څه راوړي. زه د بهرنیو چارو وزیر په توګه په دې هر څه کې وم او اوس هم هر څه لنیستې سارم. زما همیشنی احساس دا دی چې افغانانو وسلوالو سره د سیاسي روغې جوړې تګلاره سمه پر مخ نه ده وړې. یو طالبانو سره د مذاکراتو خبره ده او بل په دې مذاکراتو کې د عملي وړاندیزونو ورکول دي. دا نه دي شوي.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1918 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي.
زمون کم تو محبت لپارا هم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چی نفرت دا اس گاری کی خال چنگا حیران یم چی نفرت دا اس گاری کی خال چنگا 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 Nari 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 n
خوند دے انسان لفرختو نہ تپو سکڑا دو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشکا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا